الأخوة سلام. ازادي راډیو د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده د چونګاش یا سرطان اتمه د جون 28مه. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې اروپایي اتحادیه د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. پایل خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه سخته وغندله. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول معاش ورکړل سي. د ایران یوه نیمه رسمي خبري آژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو وروسته دغه راپور بیرته ډیلیټ کړای سو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمه خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دغه دوه کارکونکي پرون سهار د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د دوی پر موټر د یو نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سول. زلمی خلیلزاد ویلي دوی د افغانانو د دې غوښتنې کلک ملاتړ کوي چې پر دغو چیلنجونو غلبه حاصله کړي او یوې با عزت سولې ته د رسیدو لپاره خپل حرکت ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوه کارکونکو په وژنه کې وسلول طالبان لاس نه لري. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د وسلولو طالبانو د حملو د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا پرون شنبه په ټویټر کې د ټولنې د 22 غړو د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډې اعلامیې یوه برخه خبره کړې چې پکې راغلي د دوهې تر موافقه وروسته په افغانستان کې د تشدد زیاتوالی او د طالبانو لخوا تروریستي حملې د توقع خلاف دی او د افغانانو ترمنځ د مذاکرو د پایل امکانات کمزوري کوي. کوبیا دا بیان په داسل کې خبر کړي چې په کابل کې په یو چاودنه کې پرون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دوه کارکونکو ووژل سول. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سیاسي دفتر پرون ویلي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر کارکونکو حمله د دیموکراسي پر بنیادي اصولو برید وو او په شدت یې غندي. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخوا ورکړل سي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ویډیو کانفرنس کې د امیر روغتیا وزارت له مشرتابه پلاوي د افغان جاپان روغتون او د محمد علي جناح روغتون له مسؤلانو سره د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همدارز مسؤلو ادارو ته ویلي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره له امکاناتو او وسایلو د ناوړه استفادې په اړه راپورونه په جدي ډول وارزوي او د څېړنې پایلې دې ورسره شریک کړي. د افغانستان د طبي شورا رئیس نسرین اوریاخیل تر دې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ډیری هغو نرسانو او ډاکټرانو چې له کورونا وایروس سره مبارزه کوي معاشونه نه دي اخیستي او پر روحیه یې ناوړه اغیز کړی دی. تر دې مخکې په هرات کې تر لسو زیاتو ډاکټرانو د معاشونو د نه ورکولو او نورو ستونزو له کبله خپل استعفا اعلان کړې وه. د جوزجان په مینګاجیک ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. په همدې ولسوالۍ کې په بله چاودنه کې یو د پخو عمر سړی او یو 16 کلن ماشوم ټپیان شوي دي. چاودنې د جوجان په مینګاجیک ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه سوي دي. د مینګاجیک ولسوال متیولا احسان پرون ازادي راډیو ته د دغو پیښو په اړه وویل دوه کسان د طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې ټپیان سوي چې یو 16 کلن سړی او بل 16 کلن ماشوم دی. په بل چاودنې کې یو 14 کلن ماشوم شهید شوی دی. طالبانو ماین د لارې په اوږدو کې امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کړی وو. وسلول طالبانو په مینګاجیک ولسوالۍ کې د چاودنې په اړه څه نه دی ویلي، خو په مردیان ولسوالۍ کې په یو چاودنې کې لاس لرل رد کړی دی. د ایران یو نیمه رسمي خبری آژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان اسماعیل قاآنی پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړای سو. رويټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې افراطي ویب سایټ تسنیم په لومړیو کې ویلي و چې د ایران د قدس وا قمندان په تیرو څو ورځو کې ابو کمال شارګوټی ته سفر کړی دی. د سوریې دغه شارګوټی د عراق سرحد ته څیرمه پروت دی. د رويټرز په حواله تسنیم خبري اجنس د ایران د دغه هیات په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی او د ایران نورو رسنیو هم په دې اړه راپور نه دی خپور کړی. شاید دغه راپور هدف به د سوریې په شخړه کې نورو شاملو لوریو ته یو پیغام رسول و. په دې شخړه کې روسي او ایراني ځواکونه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا له ملاتړه ځینې برخمن ځواکونه بیا د دغو ځواکونو خلاف دي. اسماعیل قانی د قاسم سلیمانی پر ځای د قدس ځواک د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. سلیمانی او څو تنه نور په جنوري میاشت کې عراق ته د سفر پر مهال د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل شول. د اروپایي ټولنې چارواکي د مالی مرستو په اړه د یوه کنفرانس قربانه و چې هدف یې د کورونا وبا په وړاندې مبارزه وه. د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین جوړولو، د غرض د ټیسټونو او درملنې لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې ژمنه سوې ده. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا ون دیرلین د پرونی نړیوالې سرمشریزې قربانه و چې د نړۍ رهبرانو او د موسیقي د برخې ځینو پیژندل سوو څیرو پکې په آنلاین ډول برخه اخیستې وه. د اروپایي کمیسیون یو ویاند ویلي دوی له وړاندې د واکسین جوړولو لپاره تر پرون شنبه شاوخوا 10 میلیارد یورو راټول کړي دي. په دغه آنلاین کانفرنس کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، نورو سیاستوالو او اکاډمیکو شخصیتونو ګډون کړی و. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 10 میلیونو ته نږدې سوی او څه کم 15 لکه کسان مړه سوي دي. له دې ناروغۍ شاوخوا 15 میلیونه نور کسان روغ سوي هم دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ ترکمنستان ته خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه د معلوماتو پټول د دې هیواد د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. د نړیوالې ادارې پرون د ترکمنستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس په اړه کره معلومات راغونډ او خپاره کړي، خلکو ته د کورونا وایرس د معاینې امکانات برابر کړي او د دې وبا په اړه دې روغتیایي کارکوونکي له خبرو کولو نه منع کوي. ترکمنستان د نړۍ له څو هغو هیوادونو دی چې ادعا کوي د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه پکې نه ده ثبت شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د منځنۍ آسیا او اروپا د برخې مرستیال مشرې ریچل دنبر ویلي چې په هره دقیقه کې چې د ترکمنستان حکومت د کووید 19 ناروغۍ په اړه معلومات پټوي د خپل هیواد خلک له زیات ګواښ سره مخامخوي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو څېړنیز راپور کې معلومه شوې چې د کورونا وایرس له کبله د مړو سو وګړو شمیر چې د تاجکستان د حکومت رسمي سرچینې خپروي تر هغه چې سیمه ایز سرچینې خپروي خورا زیات دی. د منځنۍ آسیا په دې نیستمن هیواد کې رسنۍ، معلومات او د بیان آزادي د حکومت تر کلکې څارنې لاندې دي. د تاجکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل چې هلته 5691 تنه په کورونا وایرس اخته سوي او 250 تنه په کووید 19 ناروغۍ مړه سوي دي. خو سیمه ایزو فعالانو ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله 410 تنه مړه سوي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو تاجکی برخطوانیدلې چې د 1250 تنو چې نمونه یې د سیمه ایزو سرچینو لخوا په لیستونو کې خپاره کړي تایید او معلومه کړي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه سوي دي. او په بریتانیا کې چارواکو پرون وویل چې یو 25 کلن سړی په دریو مواردو کې په قتل او په یوه تروریستي حمله کې د قتل په دریو حادثو چې د چړې په وسیله یې کړې وه تورن پیژندلی دی. دا حمله تیر اونۍ د لندن د لویدیز په یو پارک کې شوې وه. بریتانوي چارواکو ویلي چې مشکوک وګړی خیری سادولا نومیږي او په خټه لیبیایی دی. د چارواکو په وینا د بریتانیا امنیتي اداره په 2019 کال کې هغه ته متوجه شوې وه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په لندن کې وروستۍ حمله ټکان ورکوونکې بللې وه. په دې خبرونه کې اوري چې اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. دا هم اوري چې کابل شهر ولی وي په دغه شهر کې زیاتې دنګې ودانۍ پر معیار برابرې نه دي. د غزنی اوسیدونکي وایي چې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر تګ راتګ بندیز ستونزې پیدا کړي.
پخوا ښار ته موټر سایکل بند راتلم، اوس چې ښار ته راځم موټر سایکلونه بند دي.
په بهرنی موضوعاتو کې د فرانسې ولسمشر وایي روسیې ته روان دی او له خپل روسي سیال سره به پر بېلابېلو نړیوالو مسایلو لکه اقلیمي بدلون او نور مسایلو خبرې کوي. د خپرونې په دویمه نیمه کې دوه اونیزه پروګرامونه خپرو. تاندې څنګې او حقیقت څه دی؟ اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړې چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر دفتر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت او مدني ټولنه باید د کوچنیانو د ټولنیز خوندیتوب لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د درېمې درجې هیوادونو په لیست کې راوستلی چې له کوچنیانو سره د ناوړه جنسي استفادې په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام او قاچاق د مخنیوي لپاره یې حداقل هڅې نه دي کړي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندی ویرجینی پاتو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هغو مهمو مسلو ته اشاره شوې چې د دوی لپاره هم لومړیتوب لري. هغه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې داسې مسئلې تر د افغانستان له حکومت سره مخامخ مطرح کړي او غوښتنه ورڅخه کوي چې کلک ګامونه واخلي.
Protecting the lives and welfare of children should be central to every society, especially during times of armed conflict.
دا وای د کوچنیانو د مسؤلیت د داډ ورکول باید هرې ټولنې لپاره اولویت ولري، په ځانګړي ډول د بحرانونو په وخت کې. لکه څرنګه چې مشتیر کار په دسمبر میاشت کې په لوګر کې د تیریو پړه د راپور په تړه ویلی وو، یو ور بیا وایو چې له جنسي زور زیاتی او تشدد د کوچنیانو ساتل باید د حکومت د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د مدني ټولنې لپاره لومړیتوب ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانستان د زیات شمېر سیمه ییزو چارواکو په حواله لیکل شوی چې په لری پرتو سیمو کې د پولیسو او زورواکانو په پوستو کې کوچني هلکان د بچبازۍ لپاره استخدام شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت یو پولیس هم د بچبازۍ په خاطر نه دی محاکمه کړی او په دې اړه یې څېړنې هم نه دي کړي. هغه هیوادونه چې په درېمه لیکه کې شاملېږي، د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت کولای شي چې له تجارت او بشري مرستو پرته په نورو برخو کې بندیزونه ورباندې ولګوي، خو دا پریکړه به چې پر کوم هیواد څه ډول بندیز ولګول شي د امریکا ولسمشر کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندی د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغو وړاندیزونو پر اساس چې په راپور کې شوي د دې ستونزې د حل لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جون په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي اندېښنه لري. د کمیسیون د خبرونو مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې پر ضد مبارزه وکړي او د کوچنیانو د انساني حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت ځینې ګامونه پورته کړي خو کافي نه دي. په راپور کې هم همداراز ویل شوی چې له کره شواهد او معلوماتو سره هم د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ونه منله چې د کمو مرحلو کان د جګړې لپاره استخدام شوی وي.
د فرشتې جلال زیرا پور مو ورید. د کابل شهروالي چارواکي منی چې په دې شهر کې ډېری دنګې ودانۍ له اور څخه د ژغورنې یا خوندیتوب لازم سیستمونه نه لري، خو دغه شهروالي ژمنه کوي چې په دې برخه کې دوی جدي تدابیر سنجولې دي. دیوان ادر او نور تفصیل.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر لوی خرونو کې په سوداګریزو مارکیټونو او د استوګنې په سو پوړیزو ودانیو کې اور لګیدنه کومه نوې خبره نه ده، خو په دا شان ودانیو کې له اور نه د ژغورنې یا خوندیتوب د لازم سیستم نشتون خلک اندېښمن کړي دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عارف او ننګیالی.
زه خپل چې په کرایي کورونو کې ژوند کوم، نو موږ چې کوم ځای کې اوسېږو کوم اپارټمان، هغه هم له بده مرغه د اور ژغورنې یا هم د اور لګیدنې ضد ایمینی سیستم نه لري، نو دا یوه جدي ستونزه ده. او دا ستونزه معمولا کابل ښاروالۍ ته راجع کیږي چې هغه لوړ پوړیزې ودانۍ جوړیږي، مخکې له دې نه چې جوړې شي دوی باید دې ته مجبوره کړي د دوی مالکین چې حداقل دوی د نورو لګښتونو تر څنګ دغه موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي.
د ښارسازۍ وزارت یا د کور جوړونو او ځمکو وزارت دا هڅه وکړي چې لدینه بعد چکم زای د غجوری جلور پړی ژوندانی جوړی جوړی د دوی تر نظارت لاندې هغه ایمنی سیستم امنیتی سیستم به کې ولګول سی یا هغه غاز چې اور مړکوي هغه او یا اطفایی همیشه فعال وسی د دې خطر څخه به خلک بچ.
تازه تیر شپه د کابل د 12 امنیتی حوزې اړوند په احمد شاه مینه کې د سلیم کاروان بلاکونو ترڅنګ یو سوداګریز مارکیټ وور واخیست. د افغانستان د متشبسینو علي بوردوای د شنوارو په نوم په دې مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله هټیوالو ته نږدې 100,000 افغانۍ زیان رسیدلی دی. د دغه بورډ مشر رحیم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو دوکانونو کې تر ډیره کالي او سمساري توکي خرڅېدل. نوموړي وویل په اور لګیدنه کې لسګونه دوکانونه سوځېدلي دي. عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې اور لګیدنه په یو سوداګریز مارکیټ کې رامنځته شوې خو د کابل امنیه قوماندانۍ بیا د اور لګیدنې ځای په یو کرنیزه ځمکه د وچو خسو خروارونه یادوي. ویل کېږي په دې اړه لا څېړنې نه دي بشپړې او د اور لګیدنې وجه هم نه ده معلومه. د کابل ښاروالۍ چارواکي که څه هم په لوړ پړیزه ودانیو کې له اور لګیدنې د ژغورنې او خوندیتوب لپاره د لازم سیستم د نشټوالي په برخه کې ستونزې مني خو د جدي څارنې لپاره د اقداماتو خبره کوي. د دې ادارې د نشراتو برخې مشر نعمت الله بارکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښاروالۍ په دې برخه کې خپله مشخصه طرحه لري خو له بده مرغه چې دغه ستونزه شته او یو شمېر هیوادوالو د لوړ پوړیو منظرونو په جوړولو سره دغه مهم ټکي ته پام نه دی کړی.
د ښاغلي بارکزی په خبره دا ودانۍ پخوا جوړې شوې خو له دې وروسته دې موضوع ته جدي پام کیږي خو اوس اساسي پوښتنه دا ده دا لازمي اسانتیاوې څه دي چې باید ورته پام وشي. د ساختماني چارو انجینر او متخصص خیبر عثمانیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هر انجینر او ډیزاینر چې د ودانۍ د جوړولو طرحه جوړوي د اوروژن سیستم پکې په نظر کې نیسي. د اوروژن سیستم کې د تیښت مشخص حالات د اوروژن خاص ګاز او د نوي ټکنالوژۍ په راتګ سره یو ډول میکونکي زنګونه شته چې د دوی پر مهال ټول خلک خبروي. دا ټول مسایل د یوې نوي ودانۍ په جوړولو کې مهم رول لري.
له دې ورآخوا د اور لګیدنې د رامنځته کېدو پر مهال او یا له هغې وروسته د اوښتي مالي زیانونو د بیمې په اړه د حکومت نه پاملرنه بل هغه بحث دی چې په اړه تر اوسه واضح دریځ نه دی رامنځته شوی. که څه هم د بیمې په اړه لا هم د خلکو سره پوره عامه پوهاوی نشته خو په افغانستان کې اوس مهال د بیمې 3 شرکتونه فعالیت لري چې یو یې دولتي دی. کابل ښاریانو په تیره کې د اور وژنو په پیښو کې په وار وار د اطفایې کارکوونکي هم پړګڼلي چې په ځان سره د اور لګیدنې ځای ته رسیږي خو د اطفایې مسؤلینو بیا تل دا ادعا رد کړې او ویلي چې کله هم دوی په جریان کې پرېښودل کېږي عمل کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی ښار کې هغه کسان چې ښار ته له اړوندو سیمو پر موټر سایکلانو راځي وایي چې د دولت لخوا په موټر سایکل تګ راتک بندیز یې ژوند ستونزمن کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې بیرته په ښار کې پر موټر سایکل تګ راتک ته اجازه ورکړي. حبیب الرحمن تصویر او پر یاړه نور تفصیل.
دا غزنی ښار اړوند نوغي کلی اوسیدونکی نور احمد د تذکیرو پر ریاست کې کار کوي. دی وایي دا ورته ډیر اسانه و چې هر ورځ به پر موټر سایکل خپل کار ته راتلو خو اوس له دې عمله ستونزې ګالي.
زه پخوا ښار ته په موټر سایکل باندې راتلم اوس چې ښار ته راځم موټر سایکلونه بند دي. تقریبا 50 افغانۍ هر ورځ له دې خوا له یې خوا کرایه ورکوم چې راځم. له مشکلاتو سره مخ یو. حکومت باید د امنیت ټینګولو لپاره نورې لارې پیدا کړي. د موټر سایکلو بندول د امنیت ټینګښت لاره نه ده.
دا غزنی ښاری او بل اوسیدونکی رحمت الله هم وایي په غزنی کې زیاتره خلک ځکه له موټر سایکل څخه کار اخلي چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
که وګورو پولیس خپله په ښار کې په موټرسایکلو باندې ګرځي. دولت هیڅ بل پلان نه لري یوازې د خلکو تګ راتګ لپاره څه یوازنۍ وسیله موټرسایکل دغه موټرسایکل باندې بند کړي دي. خلک یې له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان کړي دي. بله چاره دې ورته ولټوي.
د غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي تر څو بیرته په دغه ځای کې پر موټرسایکلونو ګرځېدو ته اجازه ورکړي. دوی وایي دا د خلکو لپاره یو اسانه او اقتصادي ترانسپورتي وسیله ده، خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي دغه کار یې په دغه ځای کې د امنیت ته ټینګښت او په ښار کې د هدفي وژنو او تروریستي اعمالو د مخنیوي په موخه ترسره کړی دی. د غزنی والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې ترورونه ډېر سوي دي، نو محلي ادارې او امنیتي ځواکونه په دې موخه سره ورسېدل چې باید په غزنی کې همدغه د موټرسایکلو تر څو وخته پورې تګ راتګ برخه کې بندیز ولګول شي، ځکه چې زیاتره ترورونه همدغه موټرسایکل والا کوي.
بل لور ته بیا امنیتي کارپوهان د موټرسایکلونو بندول د ستونزې د حل لاره نه ګڼي. دوی وایي که دولت وغواړي په ښار کې د تروریستي پیښو او هدفي وژنو مخه نیولی سي. د غزنی په یو شخصي پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد فاروق بویا وایي
دا د دولت یو ډېره غلط او ساده پالیسي ده، عوام غولونه ده. امنیت هیڅ کله د موټرسایکل په بندیدا نه راځي. موږ ته شاهدان شته موټرسایکل هم بندي، خو دغه پېښ کېږي په غزنی کې هره ورځ پېښ کېږي.
دا غزنی ولایت د ترافیکو د مدیریت د معلوماتو پر بنسټ په غزنی کې شاوخوا 4300 موټرسایکلونو ته د ګرځېدو جوازونه ورکړل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ د جوزا میاشتې په 1:30 نیټه په غزنی کې تر نامعلومې مودې پورې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د موټرسایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګېد. دوی وایي تر اوسه پورې د سلګونو هغه کسانو موټرسایکلونه درولي دي چې د دولت له دغه امر څخه یې سرغړونه کړې وه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یست. اوس به پریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي سرچینو په حواله پر هغه راپور مقاله خپره کړې چې وایي تیر کال د روسیې د پوز یوې استخباراتي ډلې له طالبانو سره تړول وسله والو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعام وړاندیز کړی و. په دې راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور سوی راغلی چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک سوي وو او امریکا د روسیې لخوا د دې ترینګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونه هم غور کړی و چې پکښې ډیپلوماتیکي هڅیاو پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هیڅ یوه د کارولو اجازه ورنه کړه. اخوا کرملن وایي له دې ډول تورونو څخه بې خبره دي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي که دوی په دې اړه خبر سوي وای غبرګون به یې ښودلی وای. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم له هیڅ ډول استخباراتي ادارې سره د دې ډلې تړاو نه دی منلی. مجاهد وایي له روسیې سره د طالبانو د اړیکو ادعا بې اساسه ده او وایي چې له امریکایانو سره تر تفاهم وروسته یې په کړنو کې بدلون راغلی، نور پر امریکایانو برید نه کوي او له خپله اړخه د هغوی ژوند خوندي ګڼي. د روان لمریز کال په لومړیو کې د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه راپور ورکړ چې د روان کال له جنوري څخه د مارچ تر 1 پورې تحلیل پکې سوی و. په دې راپور کې د طالبانو په اړه د سیمې د هیوادونو د چلند اړوند راغلي چې روسیا طالبانو ته د وسلو ورکولو ادعاوې ردوي، خو له دې ډلې سره د سیاسي ملاتړ خبره مني او دا چې روسیا د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د طالبانو د ایستلو ملاتړ کوي. ټیلیګراف ورځپاڼې هم د نیویارک ټایمز د همدې مقالې پر اساس تبصره خپره کړې ده. لیکوال د دې راپور هغه برخه راخیستې چې وایي ډېرې تیوري سته چې ښیي ولې روسیا د طالبانو د بریدونو ملاتړ کوي او دا هیله لري چې امریکا په جګړې کې وساتي. په څرګنده د طالبانو سره د روسیې د دې همکارۍ دلیل روښانه نه دی، خو ورځپاڼه دې احتمال ته اشاره کوي چې ښایي د روسیې دا ډله په سوریه کې د امریکا له لوري د روسي سرتیرو د وژلو د انتقام په لټه کې وي. لیکوال د راپور په حواله زیاتوي چې طالبان دا ډول عملیات د روسیې د هغه استخباراتي یونټ په مشرۍ کوي چې په نورو نړیوالو پیښو کې هم مشکل بلل سوی دی. دا یونټ په 2013 کال کې د بریتانیا سالزبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې هم په لاس لرلو پړ ګڼل کیږي.
د دوه بلسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې کووید 19 ناروغي زیاته سوې، خو د دې په وینا چې روغتیایي امکانات یې کم دي. روحوله انوري او نور تفصیل.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې د کورونا وایرس هر کور ته ننوتی او له عملی د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د حاجي میراجان په خبره چې په روغتي مرکز کې د اړینو موادو او د ډاکټرانو د شمیر د کموالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مریضان دلته ډېر دي، ډاکټران په خپله بعضې کسانې او پاتې دي. یو لس کسان ډاکټران کورونا نیولي دي، کوم یو محدود کسان دلته کار کوي هغه چا ته نه رسېږي. اندازه نه آخر مریضان پرته چې څه کورونا دي او څه بل مرض دي او څه اندازه نه آخر.
ډاکټران به وای شمیر زکه کم دی چې ډیر ملګری په کووډ 19 ناروغي اخته شوی او اوسمهال په قرنټین کې دي. ډاکټران هم له درملو او له کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې د وسایلو له نشټوالي شکایت کوي. د دوا په روغتي مرکز کې د کوچنیانو برخې ډاکټر امین الله په نورستان کې د عامه روغتیا ریاست مسولین هم مني چې د کرونا وایرس په وجه یو تعداد روغتي کارکونکي ناروغان دي، خو کوم ځایونو کې چې ډاکټران قرنټین کړي هلته له نورو کلینیکونو ډاکټران لیږلي او ستونزې حل کړي ده. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ورته ضرور دوا د هغې ورته ورکړې ده مراکزونه او یو محافظتي شیان دي هغه یقینا زه چې تېره هفته کې تلم کم و یو تن نه هدایت کړی دی چې ورته سپلای وکړي واما کې زمونږ یو تن باندې څلور کسه مثبت شو بیا هم هغه ته هماغه دوا نم کسان راوړم د نورو ساحو نه اوس هلته هم کسان توظیف کړي دي چې لاړ شي. ما انټرنیټ نورستان ته بیخي نه یې ورکړی دی او نه چا کومک کړی دی نه مونږ خریداري کړې.
د ښاغلي ستوري په خبره چې تر اوسه په نورستان کې د څلور اویا کسانو د کرونا وایرس معاینات مثبت دي چې له دې جملې ولس بیرته رغېدلی دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو او ډاکټران د کرونا وایرس څخه د ځان ساتنې او نورو درملو له نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د نورو ولایتونو په ګډون د کابل په روغتونونو کې هم ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن د کمی ترڅنګ د لازمو اسانتیاو له نشټوالي شکایتونه موجود دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
او سمه یو بهرنی مسله چېړو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې روسیې ته روان دی. ایمانوئل ماکرون پرون پر ټویټر ولیکل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به پر مهمو نړیوالو مسئلو لکه اقلیمي بدلون او نور موضوعاتو خبرې وکړي. د هغه په ټویټ کې لیکل شوی چې د باور پیدا کولو لپاره هغه ډیالوګ چې له ولسمشر پوتین سره پیل شوی و دوام لري. ایمانوئل ماکرون لیکلي چې دواړه لوري په دې خبرو کې مخته روان دي او ډیر ژر به مسکو ته لاړ شي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د فرانسې ولسمشر اروپایي ټولنه او ناټو هڅولي چې له روسیې سره خپلو ستراتیژیکو اړیکو ته بیا کتنه وکړي. ایمانوئل ماکرون پرون په ټویټر لیکلي چې د روسیې په وړاندې د هغوی د دفاعي دریځ غوره کولو سیاست ناکام شوی دی. د فرانسې ولسمشر څرګنده کړي چې له پوتین سره په کتنه کې به د اروپا پر امنیت، سیمه ایزو شخړو، د اقلیم بدلون او د شمالي قطب د یخي د ویلي کېدو په څیر پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د غرب او روسیې روابط تر هر بل وخت اوس په ټیټه کچه کې دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه. له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي او پر روسیه تور پورې شوی چې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې 12,200 تنه وژل شوي دي. د دې ترڅنګ په اروپایي ښارونو کې د یو شمېر وګړو ترور او مسمومېدل، د سوریه په لانجه کې د مسکو رول، د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاګانو او د تورونو چې روسیه د نړۍ په ډیموکراسیو کې د تخریب لپاره لاسوهنې کوي د غرب او روسیې ترمنځ روابط کړکېچن کړي دي. روسیا دا ټولې ادعاوې ردوي. د فرانسې جمهور رئیس د جون په 16 له پوتین سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې کړې دي. هغه پرون په خپل ټویټ کې لیکلي ټول هغه بحرانونه چې موږ په سیمه کې تجربه کړل څرګندوي چې له لیسبونه تر ولادیواستوکا په اروپا کې د رښتینی همکارۍ او سولې لپاره د موقع برابرول مهم کار دی. ایمانوئل ماکرون په اوکراین کې د لانجې د پای ته رسیدو لپاره د جوړ شوي پلان پر پلي کېدو تاکید کړی دی. هغه همداراز د لیبیا په چارو کې د بهرنۍ لاسوهنې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. ماکرون د لیبیا په چارو کې د مداخلې د پای ته رسیدو لپاره نور جزئیات نه دي ورکړي. خو روسیا له هغو هیوادونو ده چې په لیبیا کې د جنرال هفتر له ډلې چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حکومت پر ضد جنګیږي شاته ولاړه ده. ایمانویل مکرون غوښتل چې په روسیه کې د مې په نهمه د نازی جرمني پر ضد د پخواني شوروي د ځواکونو د بری د پنځه اویایمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي، خو د کرونا ویروس د وبا له کبله دا مراسم د جون درویشتمې ته وځنډول شول او د ایمانویل مکرون په ګډون زیاتو نړیوالو مشرانو په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې هر ورځ د سهار پر اوو بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دوو کارکوونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمی خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. دا حمله پرون په کابل کې وسوه. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخوا ورکړل شي. د جوزجان په مینګاجیک ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنې کې یو څوارلس کلن هلک وژل شوی، په بله چاودنه کې دوه کسان ټپیان شوي دي. د ایران یوه نیمه رسمي خبري اجانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قمندان اسماعیل قاعنی پر سفر یو غیر معمولی راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړی سو. تسنیم خبری اجانس په لومړیو کې ویلي وو چې د ایران د قدس ځواک قمندان په تیرو څو ورځو کې د سوریې ابو کمال شارګوټي ته سفر کړی دی. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ترکمنستان ته خبرداري ورکړی چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه د معلوماتو پټول د دې هیواد د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ وي. په بریتانیا کې چارواکو پرون ویل چې یو 25 کلن سړی په دروي مواردو کې په قتل او په یو تروریستي حمله کې د قتل په دروي حادثو چې د چړی په وسیله یې کړی و تورن کړی دی. په لغمن کې یو ډاکټر ادعا کوي چې له نړیوالو طبي لارښوونو سره سم د کورونا وایروس ځینو ناروغانو ته داسې درمل ورکړي چې ښه نتیجه ورکړې ده. ډاکټر محمد یوسف منګل په خپل دغه تجربه له احمد شیبر سره د مرکې په پایل کې شریکه کړې ده. د مرکې په پایل کې ډاکټر منګل په دې اړه چې دی په خپل ناروغانو سره څنګه احتیاط کوي داسې وایي.
سلاد نیبا نیما نیما ځان محفوظ ساتي. طبعا چې موږ مشکلات پر مخامخ یو، چې موږ زموږ مسلک دی چې په دغه وخت کې موږ چې په کومو کې دی نو یاد ساهر او تاسو نو زه فکر کوم دا به د ډاکټر په صفت هیڅ کار ته مناسب نه وي.
بل ډاکټر صاحب منګل، تاسو د خپل کلینیک د کتنځای د هم هر ورځ تعقیموی میکروب ضد مواد پکې شیندي څو ځلې فرسان دورسې څو ځلې
تاریخ دې ته بات چې موږ ټول یو ځای کوم مریضان راځي هغه موږ خلاص کوو وی ګورو مریضان د توقف کوو هغه دې د ناس دې سره راځي نو تاسو په دې ځین باندې راځي او دا چې څنګه په کلینیک کې څه ډول دي چې هغه هغه فاصله مو مراد کړی ده او هر مریض چې راځي لمړی هر مریض دې په دارو دې غیر په دارو دې هغه دې ماسک دې د تاسو دا څه او څه کوو په دې ځین چې هغه مریض دې باندې لپاره مده شو موږ ګورو.
د یو ناروغ تب چې تاسو ګوري نو د تب له خاطر خو په نور نړۍ کې یو عالی به چې د سلری تندې ته ونیسي په افغانستان کې په جنو ځایونو کې شته، څنګه دغه وسایل تاسو لري؟
نه متاسفه دا په دې په ټول کې موږ نه وجود لري او نو هر مریض ته موږ کوشش کوو چې په دار مریض دغه نه معلومي دي چې په دې موږ ته وایي چې هغه چې نه نو دی هغه کاپې لري او هغه هغه سلری لري او هغه هغه
لیکن ډاکټر صاحب منګل فکر نه کوي چې تاسو ته خو بهتره معلومه ده کورونا خو ډیر وخت داسې وي چې علائم ظاهرا نه معلومی شي، یعنی فرضاً یو څوک به کورونا وي او ظاهرا به روغ جوړ وي نو دغه یو ډیر خطر په ځان نه مني؟
کاملاً
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب منګل، فکر نه کوي چې په مهترلام کې دا کوم ډاکټران چې شته تاسو او یا نور ډاکټران په شریکه باندې دغه رقم یو ځای جوړ کړي، یو کتن ځای جوړ کړي، او هلته بیا په منظم ډول باندې د ورځې یو ډاکټر ورشي او یو سات وروسته بل ډاکټر ورشي او بیا بل بیا بل، او د دې تعقیم به تاسو ته اسانه وي، د دې ځای د پاکېدلو کارونه به اسانه وي، او ممکن په دې شکل باندې بیا موسسې او یا حکومت هم له تاسو سره مرسته وکړي او ځینې وسایل تاسو ته در وسپاري.
متاسفانه چې تر اوسه پورې د بیانونو باندې څه نشته. موږ شفاخانه لرو، ولې د مریضانو د فیصله تعداد دومره زیات وي چې دې ته بیا بل هغه په هوای په کار وکړي. موږ خلک وګمارو بیا دې پر یو وخت په عوام واسي تر بیا څه پورې موږ هوای چې تاسو ته بل ویل ته ورشي.
ډاکټر صاحب ډیره مننه،
خوشاله اوسئ.
سلامات
په اخره کې چې برخه محترم یو د خپل تجربه یا ایکسپیرینس سره شریک کوم.
بله مهرباني.
ځینې دواګانې مې پرېښېدې دي مریضانو ته، او ډېر ښه ریسپانس مې د دې مې ترې اخیستې ده. او زما پېشنهاد هم دا ده چې دا ډاکټران زما ښه ګوري، نو د سنتیفیک د کلوزایډ انالوګ په دغه مریضانو ته شروع کړی ده. مشخص اسایکلویر له 200 تر 300 ملي ګرامه دې دې مریضانو ته ورکړي دي. هغه ستراتیژي چې د کورونا په تدابیر کې موجوده ده، چې کوم مریض څه ورکوي، په وکیل څه وخت ورکوي، چې څه وخت ورکوي، هغه په پام کې نیولو سره شي ورته ماته خبر ډیره خنه دې ګټه اخیسته ده. نو هیله من دا چې ما د اواز ما مسلکان ووري او بګه مره چا ساتو یاره دې په خپل کلینیکونه کې پرای
په لغمان کې ډاکټر یوسف منګل و چې ویلې د کورونا زد درمل جوړ کړی دي. د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ختیریږي د تاندې څنګې ویبل خبرونې اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راس پړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خیاغو ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه.
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
دا ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نشي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس یې مزه نه وي لرګي باندې وهل کې موږ ماتي درس نه زده کی. د درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه یا روایتي نوٹ وای چا زده نه وي خیغه ته نه وای دا څنګه زده ده کنه. سزده دې نه وهي دي کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سزه بیا الته وهل کې بیا.
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لري شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کیږي، استادان ورته بد نمونه. هم سمپیان موږ ښخان پوي د تختیم اختر واړي د تنبال او درس نه زده کوي، ورنه زده کوي کورس لارتین کور کې پښتنه کې پلانکای زده کوي ټول درس نه زده کولای. مثلاً ښخان پوي وای ورسته دې خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه ست تکي بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثناء الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه یې زده کوي.
ډېر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او دوی توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وایي، څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کېني استاد درس ته صحیح په فکري مجهز وي، درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیول وي، هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډېر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوهې ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډیره لویه سایکولوژیکه تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟ د دې ماسینونو لپاره لومړی قدم ده چې دوی دا خبره هیر کړي چې درس نه زده کیږي. دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو، حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دا سایکولوژیکه یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دا دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي، دا ونړوي، دوی به درس او د تحصیل وخت ور ووري.
د خوانیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دې د کټمټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو، د مطالعې سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکې معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو او ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا د سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوښه نښه کوم، مهمه نقطې راوباسم تلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم، لږه ټول مفهوم اکثر وخت ځین کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږم خپل نوټ ته مراجعه وکم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي ته کی یو د دې سبب کې چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا ده کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد زیول حق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي، او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعه او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي، د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړی وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کړئ، تلویزیون باید غلی کړئ، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خلم باید وچه نسي هیڅکله، قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسأله ولرئ له ځان سره. مخکې سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولای. ډیر خواړه ډیر مشکل پیدا کوي، تر کم خوړو معمولا څوک چې ډیر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای، تر دې چې ډیر وږی وي. ولې معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي؟ اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، د تمرکز لپاره ډیر کومک.
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. آصفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولای ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکی دی، چې موږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي، بیا اولادونه دنیا ته راغلي دي، دا تاثیر پې کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بل مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب د دوی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلاره، زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سند فضا هم کله ناکله تغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پوها ولري، باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته ښه زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماسترۍ او د ډاکټرا درلودل د استاد لپاره کافي نه دي. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنګین دي، او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد نشي کولای هغه عزم کړي، دی باندې هم باید سوچ وشي.
نو دې زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي، او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دومه مسله خپل محصل ته راځي کیږي، هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا دغه مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې، باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي، محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم او اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي، استاد څخه پوښتنه وکړه، چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ، د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځ راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او وتاخت نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپی بڼه باندې ښه ګټور کړی ده، چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوسه کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کو، شاید کچېر وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. حتما ضروری نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت تم وګوري. هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکي، یو ګلاس اوبه وڅکي، یو ګلاس شیدی وڅکي، خپل ذهن مو آرام کړي، کافي خوب وکړي، بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړي. ټول هڅه مکوي چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړي یا دوه کتاب خلاص کړي، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړي، ویلي کې دي ځان سره، هغه بیا خلاص کړي، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړي، او د غوسه هر ورځ تمرین کوي. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مکوي موضوعات، یاد یې مکوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړي، او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هره او سلامونه ز نسیم شفق يم او په دغه روان بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او پنګیاچونې د خونې لمړی مرستيال محترم محمد یونس مومند دی او له پاکستان سره د تجارت او سوداګرۍ په تیره د صادراتو په اړوند له خغلی مومند صاحب سره خبرې کو. مومند صاحب بحث ته راغلاست.
تشکر مهربانی.
تاکل شوه د پله پاکستان سره صادرات بیا پیل سی. صادرات په څه ډول پیدیږي؟
لومړی سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته به سره معلومه ده چې تقریبا د مارچ خرافه دی خو ته کوټ نږدې د خبرېدو څخه خصوصا شوې په افغانستان او پاکستان کې په منطقه کې جنوبي اسیا په منطقه کې سوال از موږ هم زموږ ترانزیت مشکل درلود چې ترانزیت تقریبا د دوه میاشتې د مخه ترانزیت په خپل کار پیل وکړي او زموږ په ترانزیت کې اوس کوم مشکل نه لرو. زموږ ترانزیت په منظمه توګه راځي. لږ څه یو څه مشکلات چې موږ لرو هغه د کراچي په بندر کې ترانزیت سره لرو چې بعضې هغه ټیکران نشان چې دي هغه لږ څه کندي دي په کونسر ورته توضیح کېږي دغه مشکلات دي او نور انشاءالله دغه وارداتو ترانزیت مو د هغه په مکمل ډول سره افغانستان ته داخلیږي.
جناب مومند صاحب خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد ازی صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت می گیرد. در مورد هم معلومات بدین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل به اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتنیم با کشوری همسایه ما پاکستان ما
بله. مومند صاحب محترم، دغه صادراتو نه چې تاسو خبرې کوئ رئیس جمهور هم پاړه خبرې کړي، دغه صادراتو کې څه شامل دي او یوازې پاکستان ته ځي که د پاکستان له لارې هند او ځینو نورو هیوادونو ته هم ځکه کراچۍ بندر مونږ ته نږدې ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ ټول بندرونه د صادراتو پر مخ خلاص و. موږ د چابهار د لارې وکولی سوای د تېرې میاشتې چې موږ ټولو مملکتو ته موږ چې پخوا صادرات درلود د هغه صادرات خصوصا هند ته زموږ صادرات شروع. په لومړي سر کې زموږ د پاکستان سره د خپلمنځي تجارت چې دی دغه شروع کېږي او انشاءالله زه فکر کوم چې په ډېر نږدې کې به انشاءالله زموږ په ترانزیت باندې هم کوم مشکل نه وي، ولې ترانزیت زموږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیقوو چې د کرونا ویروس د کبله رامنځته کېږي هغه موږ پر ځان باندې تطبیقوو. زموږ ټوله موټران، زموږ ډرایوران دا ټول په هغه شانو چې څه طبي هدایت وي یا د طبیبانو هدایت وي موږ به انشاءالله پر هغه باندې کار کوو. په دې کې تقریبا زموږ اولی جوپه صادرات چې کېږي په هغې کې به زموږ زردالو شامل وي، بادرنګ به شامل وي، سبزیجات به شامل وي او انشاءالله څو ورځې به زموږ هنګور شروع کېږي. ټول هغه میوه چې اوس تاسو په بازار کې ونی چې د افغانستان خپل طبیعي پیداوار دي هغه به انشاءالله پاکستان هیواد ته صادریږي.
بله، همواره یا همساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه چون شما هم یادآوری کردین با پاکستان مشکل داریم و به نحوه میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود. حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق از این کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگر کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
انشاءالله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره که ما فکر میکنیم که علی باغای انگوره که اینجا ما داریم از او طرف مرز دوستا تشریف آورده و این باغای ما را خریداری کرده، وقتی که اینو باشه ما میریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنیم که از دو سال به این تو مشکلات ما کمتر شده درباره صادرات ما. یک کار سال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و دایی برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم با سر چهار کلم پیداواری خود ما و پیداوار مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که لو بر ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولیدات یا نداره. انار ما داریم و که وکیله و داره ما دایی برای به یک تفاهم شاید برسیم انشالله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه معینیت گمرکات و به سهیر دوستا دایی بحث روان هستن. ما میخوایم که این مشکلاتی که ما داریم که یا مسئول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلاتی ایجاد میشه، ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا پار سال 15 روز بندیش را داشتیم کن به خاطر بلند بردر تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان، نرخ انویس ما را قبول نمی داشتن که سریع هم انشاءالله جریان داره که اون مشکل به زودی شاید مرفوع شوه و ما آماده هستیم انشاءالله از طریق سفارت افغانستان از یاد منه را که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و در این باره باز شدنی را و در گفت زدن بسیار
ولسمشر غنی هم ډیر کلویل دي چې مونږ واړو چې د وصل په یو هیواد بدل سو یا پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنځ، آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو؟
مو فکر کوم ان شاء الله د خیر زتاست اطمینان درکوم چې ډیر ژر به ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي. تاسو په خپل کوپې دي چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو د مش په دی اخته پیشنهادونه مشخص دی دي چې مش څنګه کولای شو چې په د وصل په نقطه به مبدل سو، دغه وسم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیت والونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پر دي د ازبکستان پر دي، او مش هکزه کوشش کو چې هم د آسیا ایمانه څخه ټول جنوبی آسیا چې باندې کې بنگلاديش شامل دی، سریلانکا شامل ده، هندستان شامل دی، ټول ته مشتنګ وکولو چې زموږ تجارت شروع شي. یعنی تاسو وګورئ مش خپل آسیا ایمانه کې بعض مملکتو ته هغه زموږ سره په دې موافقت دی، یعنی خو شاید یو اگرمن چې وشته ضرورت وي په دې موافقت دی چې کچیر ازبکستان خپل په بمبا بنگلاديش تاسو دی، نو دا تقریبا په دوه میاشتو کې رسیدي، او کچیر د افغانستان د لارې بنگلاديش ته ولاړ شي دا تقریبا په د پنځو ورځو یا د درو ورځو رسیدي. دا هغه لنډه لار د افغانستان د آسیایي مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ یو لنډه لار ده چې موږ کولای شو چې په دې کې خپل تجارت بل کولی.
جناب مومن صاحب با معذرت، از روی غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه‌های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است، فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است. پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلامخان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت امر است که ما میتونیم. دیروز پریروز ما با رهبری وقت خود رهبری و طاقت دارد و منگذاری خود که صحبت میکنیم و بسیار اماده خاص کامل خود داره و انشالله هم برای واردات هم برای صادرات و بندر کامل اماده است انشالله اونجا هیچ مشکل نیست. در می مکتوب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات امانگی خاص
داره. اوس محال چابهار بندر سخزمونگ راکره ورکره پا کم وضعیت کده جناب مومنسه؟
د چابهار د بندر څخه زموږ راکړوار کړه په ډیر عادي منوال سره جریان لري. موږ دا یو خبره دی هر نه چې د افغانستان سوداګر غواړي، موږ غواړو چې د ټولو بندرو څخه نورمال خپل تجارت غواړو. موږ نه غواړو چې پر یو بندر متکس وو او نه غواړو چې د یو بندر څخه کاروبار وکړو. موږ غواړو افغانستان د غاټه بندر ټولو چلري. موږ غواړو چې د دې څخه په مکمل ډول خپل کاروبار وکړو. موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري، زموږ سره سیاست ونه کړي، زموږ سره تجارت وکړي.
بله، میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن از شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان، حالا در فرا بر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است. بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نه؟
ما فکر میکنیم که ما یک فیلم پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز، خربوزه، اینمی چیزی که فعلا رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه و هم ما میتونیم په دیگه کشورهایی که اونجا تاجرا برشان مارکت دیده و اونجا را برشان واز است و یک چیزی که بسیار مهم هستن ما به بعضی هوایی کوریدوری ما هم برای میوه خشک، هم برای میوه تازه، هم برای یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا در یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا حدود 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به صدها تن مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهانی. یعنی اونقدر ما هم شما میتونید که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن، یعنی به این اساس ما میتونیم که بتوانیم شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه از کلگی مملکت ها متبدن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیات شان همینجا از بین رفت که انتقال نبودن، همین کویدات کوید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنم این دفعه که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر برای مردم باز است، کوریدوری هوایی برای مردم باز است، چابهار برای مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از تاریخ 22
او جناب مومن صاحب د صادرات لپاره یو موضوع چه ده اغه معیاری صادرات هم دی، نو د بسته‌بندی په خاطر په دې برخه کې مول توریدونکو او لسوداګرو څخه غوښتنه ده
ان شاء الله افغانستان اوس ته هغه معیاري موږ تاسو ګورئ زموږ ته پروسه شکل یا تیر کال جمع د اروپا ته ورسېدل، یعنی د نړۍ ټولو هیوادو ته تقریبا رسیدلی دي، هغه خپل معیار لري، پاکستان موږ سره خپل معیار لري. موږ غواړو چې د هر ځای ته چې هغه میوه غواړي چې د هغه خلکو د ضرورت مخته او د هغه خلکو د هغه مصرف چې دي تر کمې مصرفي هغه ته نور مملکتو ته استاسي ګوري چې موږ ډېرې پرمختللې کمپنۍ اوس هم د بسته بندۍ سته او هم د ټولو شانو سه دغه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان ته استو چې بل ځای ته استو د ټولو پفریج کنټینرانو کې ځي، په کولډ سټوریج کنټینرانو کې ځي، ټوله دنیا ته چې موږ رسو زموږ تجارت اوس تقریبا انشاءالله معیاري شکل نیولی دی او انشاءالله هغه بسته بندي چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ انشاءالله پر هغه در باندې ان شاء الله کمپنی انسته ټول سوداګر په دې کې کوشش یو پخته دي چې د افغانستان صادرات کښه بازار پیدا شي.
بله ډیره مننه جناب مومن صاحب،
تشکر، عزت اوسه.